السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ز سفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پایل په خبرونو باندې وکړو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش وایي په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو مسله د دوی بنسټیز اندېښنه ده خغلی ګوتریش د ملګرو ملتو له اتویایمې عمومي ناستې مخکې په نیویارک کې خبریالانو ته وویل د افغان ښځو موضوع به د عمومي ناستې په اجنډا کې شاملوي اخوا ځینې افغان مېرمنې هم له ملګرو ملتو غواړي چې د دوی د حقونو د لاسته راوړلو لپاره اساسي هڅې وکړي د امریکا متحده ایالاتونو ویلي پاکستان او طالبان به دې ته وهڅوي چې د تورخم د دروازې د بندېدو مسله د ګارډ کار له مخې حل کړي د دغه هېواد بهرنیو چارو وزارت ویاند میتیو میلر په واشنگتن کې خبریالانو ته دا څرګندونې کړې د تورخم دروازه نه ورځې وړاندې د طالب ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې د بیا رغونې پر سر تر وسلوالې شخړې وروسته وتړل شو چې لا هم نه ده پرانیستل شوې په همدې حال کې د پاک افغان سوداګرۍ خونه وایي له تیرو 15 ورځو راهیسې د دې لارې د خلاصېدو لپاره خبرې روانې دي خو پایله نه ده ورکړې د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر توباس ایلیوت چې له طالبانو سره د تعامل غوښتنه کړې وه له خپلې دندې استعفا کړې نوموړي په خپل استعفا لیک کې چې پرون ناوخته په ایکس شبکه کې خپور کړ لیکلي په تېرو اوړي کې له طالبانو سره د لا زیاتو اړیکو په باب د ده غوښتنه د پراخو نیوکو لاندې راغله او په کمیټه کې ښه منعکس نه شوه ایلیوت دا هم لیکلي چې هغه هڅه کوي پراخ لیدلوري سره حل لارې وړاندې کړي په ځانګړې توګه د نړیوالو مسلو لپاره ځکه د ده په خبره نړۍ په یو خطرناک کونج بدله شوې د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر او د دغه هېواد د محافظه کار ګوند غړي توبیاس ایلیوت تیر اوړي کې په یو بیان کې ویلي وو افغانستان بدل شوی امنیت یې ښه شوی او باید له طالبانو سره لا ډېر تعامل وشي ایلیوت وروسته د یوې ویډیو په خپرولو سره د دې څرګندونو له امله بخښنه وغوښته د پاکستان د بلوچستان ایالت په مستون کې په بمی چاودنه کې د جمعیت علماء اسلام فی او د پاکستان جمهوری غورزنګ پی ڈی ایم د ویاند او پخوانی سناتور حافظ حمدالله په ګډون لک تر لګه اته تنه ژوبل شوي دي د مستونګ پولیسو پیښه په یو بیان کې تایید کړې ده او ویلي دي چې د حافظ حمدالله کاروان له کوټې څخه د مستونګ پر لور روانو چې د سپتمبر 14 په چوټو پوستې د چاودنې ښکار شو د مستونګ انتظامی مشر عبدالرزاق ساسولی رسنیو ته ویلي ټول ژوبل کسان د مستونګ مرکزی روغتون ته لیږدول شوي دي دا زیاتوي چې د حافظ حمدالله روغتیایي حالت له خطره بهر دی او تر ټولو تر لومړنیو طبي مرستو وروسته کوټې ته لیږدول شوی دی پولیس وایي تر اوسه د چاودنې نوعیت نه دی معلوم خو زیاتوي چې تیروی پسی مکی پلاتنی پیل کریدی ده مستونگ ده چاودنی زیمواری لا چا ندمنالی آزادی رادیون خبرونو تا غواگی است ده فلسطین ده سری میشتی د لبنان څنګه خبر ورکړ چې د فلسطینیانو په ستر کمپ کې د اور بند له ماتېدو سره سم د چهارشنبې پر ورځ په جګړه کې او تنه ووژل شول د لبنان په جنوب کې د سیدا ښار ته څیرمه د عین الحلوه په نوم د کډوالو په کمپ کې له نږدې اونۍ راهیسې شخړې په زیاتېدو دي هلته د فتح په نوم افراطي تحریک له حماس پرته له نورو بنسټپالو سره په نښتو کې ښکیل دی وروسته تر دې چې په 1948 کال کې له جګړو وروسته د اسرائیل دولت تاسیس شو دغه کمپ ته فلسطینیان ورمات شول تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه رازو اول مطلب ته د امریکا متحده ایالات وی پاکستان او طالبان به دې ته وهڅوي چې د تورخم د دروازې د بندېدو مسله د ګارډ کار له مخې حل کړي دغه هېواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند میتیو میلر په واشنگتن کې خبریالانو ته دا څرګندونې کړې د تورخم دروازه نه ورځې وړاندې د طالب ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې د بیا رغونې پر سر تر وسلوالې شخړې وروسته وتړل شوه چې لا هم نه ده پرانیستل شوې په همدې حال کې د پاک افغان سوداګرۍ خونه وایي له تېرو 15 ورځو راهیسې د دې لارې د خلاصېدو لپاره خبرې روانې دي خو پایله نه ده کړي محمد خاطر پردیس او نور جزئیات
د خزو د حقونو یو فعال تمنا زریا پریانی او هغه سره نور ملګرو د جرمنی په کولن خار کې د خپل دولس ورځنی احتساب د پای تر رسیدو خبر ورکړ دوی و او مادیزه اعلامیه خبره کړي چې په کې ویل شوی په افغانستان کې
په داسې حال کې چې د تورخم دروازې د تړل کېدو نن نهمه ورځ ده د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان او پاکستان به وهڅوي چې دغې ستونزې ته د حل یوه لاره راوباسي د دې وزارت ویان میتو میلر تېره ورځ په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل دوی د یادې مسلې د حل لپاره هڅه کوي
په روښانه ډول موږ به دوی وهڅوو چې د دې ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي.
د تورخم دروازه نه ورځې وړاندې دغلته د طالب ځواکونو له لورې د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې د جوړېدو پر مهال له پاکستاني پولیساتو سره تر وسلوالې نښتې وروسته د پاکستان له لورې وتړل شوه، چې له امله یې دواړو لورو ته سلګونه مسافر او په سوداګریزو توکو بار موټرې بندې پاتې شوې. په دې دوه ساعته وسلواله نښته کې چې دواړو لورې د پیل په اړه یو بل تورنوي، دواړو اړخونو ته مرګ ژوبله هم واوښته. په همدې حال کې په افغانستان که د پاک افغان سوداګری خونوي تر اوسه د تورخم دروازې د خلاصېدو په هدف پیل شوو خبرو هیڅ پایله نه ده ورکړي. د دې خونی مسؤل خانجان علي کوزي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ستونزه باید په لوړه کچه بحث شي. خو نوموړي دا ونه ویل چې دا خبرې ولې نتیجه نه ورکوي او د پاکستاني لوري غوښتنې څه دي. له دې وړاندې په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د مطبوعاتو مشر قریشي بدلون ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تورخم لارې د خلاصون لپاره ډیپلوماتیکي هڅې روانې دي. په همدې حال کې د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د تازه میوه او سبزیو د سوداګرۍ خونې چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې لارې د ژر پرانیستلو غوښتنه کړې وه. د دې خونې د عامل پلاوي مشر حاجي امید حیدري ویلي وو چې یوازې په تیرو اتو ورځو کې افغان سوداګرو ته نږدې دېرش میلیونه ډالر زیان اوښتی.
خاطر پر دې سو چې د تورخم د دروازې د نهمې ورځې په مخ ته تړل کېدو په ارتباط وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړه. په همدې رابطه ما د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې له مرستیال او د پاک افغان د سوداګرۍ خونې له یو مسؤول ښاغلي خانجان الکوزي سره خبرې کړي دي. لومړی مې د همدغو مذاکراتو په رابطه چې د لارې د خلاصېدو په تړاو یې کړې وې پوښتنه ترې کړې.
د تورخم موضوع خو داسې ده چې زمونږ میټینګونه خو داسې غیر رسمي دي، د دولت په سطحه نه دي. مونږ مشترک اتاق جوینټ چمبر لرو او دلته پاکستاني تاجرانو سره او د هغوی په واسطه باندې د یو تعداد د دولتي د کشتم خلکو سره او د ترانزیت مسؤولینو سره د تجارت وزارت بعضې رتبه مامورینو سره په دې باندې بحث وکړو چې دا څومره زیان رسوي او دا څومره مشکلات دي او دا څومره ترانزیت ته نقص رسیږي، څومره تجارت ته. په دې دوه ورځې بحث وکړو. زه فکر کوم چې زمونږ خبرې تاسې ډېر زیات خوند نه کوي او نه دغه نشي دا سر نشي، ځکه چې د دولت په سطحه باندې خبرې ونه شي. نو د دولت په سطحه وزارت تجارت او خپله وزارت خارجه د افغانستان د امارت اسلامي هغه هم لګیا دي خبرې ورسره کوي، مګر تر اوسه پورې داسې ثابته رڼایي نه ده راغلې چې ګنددا لاره دې خلاصه شي.
بلې الکوزي صاحب محترم، په دې باندې مو سره خبرې وکړل چې علت څه دی هر کال د میوې په موسم کې دغه لارې بندیږي پیوه او بله پلمه باندې او بالاخره تاوانونه خلکو ته رسیږي؟
نو علت خو د علت مسله خو دوی نه وایي چې علت څه دی، نو خو علت خو معلوم دی. علت دا ده چې سیاسي پرابلم او امنیتي پرابلم چې پیدا شي بس په فشار په اقتصاد راشي. نو هلته سالنګ لار هم بنده شوې، دوی د سپیکر کې چې دا سالنګ لاره ګینځ زمونږ د ترانزیت په مخ دوی بنده کړې. هل دا چې سالنګ خو جوړول غواړي هغه تنل خو ډېر زیات خراب دی او باید جوړ شي که نه تبې جمعې پورې. نو نورې مسالې باندې دوی یو بل سره دغه کوي پوهېږي په دولتي مسایلو باندې. زه نه پوهېږم خو په اقتصادي لحاظ مونږ دواړو ملکونو ته ډېره لویه ضربه.
غواړم همدا وپوښتم چې تاسو خو د مشترک اتاق مسؤولین هم یاستئ، دواړو خواو ته څومره زیان رسېدلی؟ فکر کوم نه یوازې د افغانستان میوې بلکې لږې خوا عامو کیلې او دا نور مواد هم هلته بند پاتې دي په لاریو کې.
بلې بلې بلې، علاوه د دې نه عامو کیلې او نور شیان زه فکر کوم چې د غم راځي غذایي مواد د پاکستان نه ځي، ترانزیت ځي مرکزي آسیا ته. نو داسې ده چې په اولو ورځو کې خو څو خبر نه وو، مالونه ډېر رال. نو موږ ته دوه قسمه تاوان رسېږي، یو خو مال خراب کېږي هم زمونږ هم د دوی، دویم هغه ترانزیتي ګاډي چې راغلي دي خالي کانټینر دي هغه په تورخم کې ولاړ دي، مال یې تخلیه کړی دی. په هغې باندې د بریجو د ټینشن راځي، د شپل کمپنۍ هغه هم ډېر زیات دي. او ضمناً هغه مالونه چې په کراچۍ کې ولاړ دي هغه هم څوک نه رابارئ، دوی هم ارت سټاف سوګر چې موږ خپل تازه میوه او بادشیان په غلام خان او په هغه ځای باندې شروع کړل هغه طرف راځي، ګر چې قیمت ته تمامېږي خو بیا هم مګر په دوه میلیونه په حدود ډالر دغه یوه هفته کې دواړو طرف ته زیان رسېدلی دی. او په هره ورځ باندې دا اضافه کېږي، هغه جرایم هم زیاتېږي.